ستوري مشه قدر من اوردون کو شاهین بنری مو د مشال لی دوب دغه ساته خبری خبرونه کستا سهر کلی کوم په پاکستان کې سیاسي حل زلي او زل بیا ګرم شوی دی د پاکستان مسلم لیگ نواز ګن مشر نواز شریف د حکومت نه غوښتلی چې د میمو گیټ په معاملې د زر تر زر سپیناوي وکړي نن په ټول نړۍ کې د ماهیګیرو نړیواله ورځ مانځل کیږي او د کورمنه به کور شوی خلک د ستونزو سره مخ دي په دغه اړه راپورونه لرو لومبي ورجو مجید بابر ته خبر راوړو
ستړي مشي اول د مشال خبرونو سره ټکی په کورمه قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیاتو کې یو لس وسلوال وجلې شوی او 25 نور جوبل شوی دي د کراچۍ لی مارکیټ سیمه کې بیگانه وخت په یو سینما کې د بمی چودنې له کبله 15 کسان جوبل شوی دي او امریکا کې چارواکو ویل دي چې دوی یو کس د ترهګرۍ په تور نیولې دي او ست مشال خبرونو تفصیل د کورمه قبایلی سیمه پالی شیردو او مسوزو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو د وینا تر مخه یو لس وسلوال وجلې شوی او 25 نور جوبل شوی دي په سیمه کې د مشال د خبريال له وینا سره سم د عملیات بیگانه وخت شوی دي او زیاتوي چې آزاد سرچینو بیا د امنیتي ځواکونو دغه داوی پخله نه ده کړې د کراچۍ د لی مارکیټ په سیمه کې بیګاش په یو سینما کې د بمی چودنې له کبله 15 کسان جوبل شوی دي د مشال ریډیو خبريال ته پولیس وایي بم د سینما د یو چوکې لاندې ځای په ځای شوی و بلې خوا ته د کرایم برانچ پولیس ویلي دي چې څو میاشتې مخکې د سعودي عربستان په کونسلګری تر سره شوی برید کې د ککړتیا په تور یې سلور مشکوک کسان نیولې دي پولیس زیاتوي نیول شوي کسان د لشکر مهدی په نوم ډلې سره تعلق لري د امریکا په نیویارک ښار کې چارواکو ویلي دي چې دوی یو کس ویشکلن هوزه پیمنتال په دې تور نیولې ده چې دغه کس د افغانستان او عراق نه راستنېدو امریکایي پوځیانو باندې د بریدونو تابع کوله د چارواکو په وینا دغه کس د جنوبي امریکا په هیواد دومینیکن ریپبلیک کې زیږیدلی و او اوس د امریکا شهري دی د نیویارک ښار میئر مایکل بلومبرګ ویلي دي چې دغه کس د ترهګری ډلې القاعده سره همدردي لرله او د وجلې شوي امریکایي مسلمان عالم انور الاولاکی نه متاثره و په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف بیگانه وخت د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې یو جلسې ته د وینا پر مهال د واکمن پیپلز ګوند حکومت ته د هغې مشکوکه خط د پلټنو لپاره دوه ورځې وخت ورکړی دی چې پکې د اسامه بن لادن د وژنې وروستو د امریکا حکومت نه د پاکستاني پوځ د کودتا په صورت کې د مرستې غوښتنه شوې وه دغې جلسې ته د وینا پر مهال ښاغلي شریف وویل
زرداری صاحب اس طرح سے یہ ملک نہیں چلے گا
دی وای زرداری صاحب دا هیواد به داسې نه چلے ته لګیا یې زمونږ خپلواکي خرڅوي ته زمونږ په عزت نفس او د بازی کوي او غیر ملکیانو ته وای چې راشي او په پاکستان دنه پوس کابو کړی مونږ ته دا خبره منظور نه ده نو زه تاسو ته وایم چې په دوه ورځو کې د دې قضیه پلټنه وکړه
اپ ایک دو دنو کے اندر ایک دو دنو کے اندر انکوائری شروع کروائیں
په امریکا کې میشت یو کاروباری کس منصور اجاز 13 میاشت په یو برطانوي ورځپاڼه فاینانشل ټایمز کې د دې خط په اړه خپل یو مقاله کې لیکلی ول خو 1300 ورځو کې ښاغلی اجاز داسې د یو شمېر ټلیفوني پیغامونو ثبوتونه ورکړي دي چې تر سرګندېږي چې د تا د دغه خط چې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر مایک مولن نه پکې د پاکستان جمهوري حکومت ته د پاکستاني پوځ لخوا د کودتا د خطر په صورت کې د مرستې غوښتنه شوې وه د لیکلو لپاره په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی ویلي ول حقانی چې دا مهال په پاکستان کې دی بیا د تورونه ردوي د حسین حقانی میرمنې فرناز اصفهانی رسنو ته ویلي دي چې ښاغلی حقانی به نن یا سبا د ولسمشر زرداری وزیر اعظم ګیلانی او د پوځ مشر جنرال کیانی سره وویني خو میرمن اصفهانی دا ونه ویل چې دا مهال حسین حقانی چرته دی نن به په پیښور کې د صوبې خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه کیږي دا غونډه چې د واکمند عوامي نېشنل ګوند او د هغوی اتحادي پیپلز ګوند په وینا رابلل شوې ده بنن ماخام پیلېږي د مشال ریډیو د خبريال د وینا سره سم د دې غونډې لپاره ایجنډا حکومت نه ده پډاګه کړې خو تم سرګندېږي چې په دې اجلاس کې به د هغو فیصلو په اړه قانون سازي کیږي چې څوره د مخکې د صوبایي کابینې په غونډه کې شوې وي د راپورونو تر مخه په دې غونډه کې به د ښځو او ماشومانو د بنیادي بشري حقونو او د ماډل یونیورسټي اکس په اړه هم قانون سازي کیږي په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان ایلن وای افغان او اتحادي ځواکونو په دې ورستو کې د امنیت په خکېدو کې ډېر پرمختګونه ترلاسه کړي او اوس دې ته اړتیا ده چې دغه پرمختګونه د اوږدې مودې لپاره وساتل شي. جنرال جان ایلن له جرمني د ډی پی آی خبري اجان سره په ځانګړې مرکه کې وویل د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې پخوا د طالبانو د اثر لاندې وي امنیت ټینګ شوی او خلکو بیرته عادي ژوند پیل کړی دی. خو جان ایلن وویل په دې ورستو کې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې نامنی زیاته شوې خو افغان او اتحادي ځواکونو هم په دې سیمو کې د وسلوالو د ټکولو په هدف پراخ عملیات پیل کړي دي. د مصر په سرخار قاهره کې لږ تر لږه لس کسان هغه مهال ووژل شول کله چې د دغه ښار په تحریر څلور لاره کې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په دې نیت یرغل وکړ چې دغه ساحه د هغو مظاهرچیانو نه خالي کړي چې واکمن پوځ نه غوښتنه کوي چې واک دې ولسي حکومت ته حواله کړي. د یورپي یونین د خارجه چارو مشرې میرمن کیترین آشتن په مصري چارواکو غږ کړی دی چې په مظاهرچیانو د تشدد بند کړی شي او په پرمنه توګه دې د جمهوریت انتقالېده یقیني کړي. دا تاوتریخوالی په داسې حال کې رامنځته شو چې په دغه هیواد کې پارلیمان انتخاباتو ته د یوې هفتې نه لږ زیات وخت پاتې دی. دا ټاکنې د روان کال د فروری په میاشت کې د حسنی مبارک د دېرش کلن واک ختمېدو وروسته په لومړي ځل کېږي. د راپورونو تر مخه په سلګونو پوځیانو په تحریر څلور لارې یرغل وکړ او په دې نیت چې په زرګونو مظاهرچیانو اوښکې بیونکي ګیس او د ربړ ګولۍ ورولې چې دوی د دغې لس څلور لارې نه لرې کړي. د دغه هیواد یو حکومتي خبري ایجنس د صحت د وزارت د چارواکو له خولې وایي چې په دې روان تشدد کې تر دا مهال لږ تر لږه لس کسان مړه او د درې سوه نه زیات جوبل شوي دي. پرون د بنگلادیش په سرخار ډاکه کې د لومړي ځل لپاره په 1971 کې د پاکستان نه د آزادۍ غوښتو په مبارزه کې د یو شکمن کس په ضد مقدمه پیل شوه. دلاور حسین سعیدی چې د جماعت اسلامي ګوند یو مهم کس دی د 1971 کال په جګړې کې د ډله ییزې وژنې جنسي تیری او مذهبي زورونې په شمول له یو شمېر نورو جرمونو سره مخ دی. دغه ځانګړی عدالت د هغو بنګلادیشانو په ضد مقدمې اوري چې له پاکستاني ځواکونو سره چې د بنګلادیش د خپلواکۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کولې پر همکارۍ تور دی. بنگلادیش له 1971 کال مخکې چې د خپلواکۍ لپاره جګړه نه و پیل شوې مشرقي پاکستان یادېده. دغه جګړه نه میاشتې روانه وه چې په نتیجه کې بنگلادیش خپلواکۍ ترلاسه کړه. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډونو اورېده چې مجید بابا وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم واره. د کابل د دودیزی لوی جرګې پریکړې سیمه کې د قراری لپاره سکردار لوبول شي.
دا زمونږه خپل عسکري قیادت په دې باندې پکار دی چې اوس نه غور وکړي. مونږه غواړو چې په دې خطې کې امن راشي. مونږ د افغانستان یا د پاکستان خبره نه کوو.
د کورمینا بې کور شوي خلک د مرستو په لټون کې سرګردان دي.
فالو زالو کې ساری شتا کارت بندوباس وخلو شپاباس و د تیره ګسوبۍ رشن وخلو.
د ماهیګیرو نړیواله ورځ د یو ماهیګیر ژوند څنګه وي.
د ماهیګیر سړی دا زندگی د چدو ورځې په اوچا او د نور زندگی ټوټل په سمندر کې. هغه د خپل بچی د خیبه دینه د غم خاطر نه دی خبر.
لونګین څه شی دی او د پښتنو د جمالیتی ذوق د کوم رنگ غمازی کوي؟
لونګ زونډیا موږ د چرمدار کارو سره ساز وخا به وکسه جن کین راټولېدلې او بس یو تار به واغسته لونګ زونډیا به ساز په وکسانو باندې.
د سیمینا نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. رازو زمونږه اړومبی راپور ته په کابل کې دودیزا لوی جرګه خو پای ته ورسېده. پریکړې هم وکړې خو دغه جرګې به په پاکستان او بیا په سیمه کې د امن او قراری د پاره په روانو حلو ځلو ساسر وي. تفصیل ریاض مساخیل په خپل راپور کې راکړي.
جرګې په اکثریت سره افغان ولسمشر حامد کرزی ته اختیار ورکړو چې طالبانو سره د امن د پاره خبرې اترې وکړي او د امن عالی شورا د نوره پراخه او واکمنه کړي. مشال ریډیو چې کله د افغان ولسمشر حامد کرزی طالبانو سره د خبرو اترو د اختیار په اړه د خبریال او سیمیزو چارو د کارپو رحیم الله یوسفزی نه تپوس وکړو نو هغه وویل چې دا اختیار خو د وړاندې نه د هغه سره و. خو سوال دا دی چې آیا طالبان هم د حامد کرزی سره خبرو اترو ته تیار دي او که نه. دې زیاتوي
او حکومت سے امکانات نخکاری دا ټول هلی زلې چکم دی احمد کرزی او دا حکومت کړی دی طالبانو سره چې خبرې وکړي هغه کې اس پر مختګ نه شوی طالبان به اوس هم انکار کوي او دا زه فکر کوم چې څه خبرې به امریکا باندې سبا افغانستان حکومت باندې بیا په دغه پرېکړه کوي
دغه شان د افغانستان او امریکې ترمنځ ستراتیژي تړاو ته پاکستان په کوم نظر ګوري او د سیمه ایز امن لپاره څه پکار دي کله چې مو دا پوښتنه د پاکستان د پخوانی داخله وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو په وړاندې کې خو نه هغوي
سره مخکې نه دا فکر و چې دا 2014 نه پس به افغانستان کې څه صورتحال دا هغوی په مونږ باندې څه اندازه یو دا زمونږ خپل او عسکري قیادت په دې باندې پکار دی چې اوس نه غور وکړي مونږ غواړو چې په دې خطې کې امن راشي مونږ د افغانستان یا د پاکستان خبره نه کوو ځکه چې افغانستان کې یو صورتحال او پاکستان کې دغه اثر انداز په پاکستان باندې کېږي او پاکستان کې صورتحال دغه اثر به په افغانستان باندې نو خطې کې امن دپاره مونږ
سیمیز امن کے پاکستان سے کردار ترسر کولشی او دے لڑکے پاکستان تا سمرا اہمیت ورکڑی کی گی پدیارا تا دا سیمیز اچارو کارپو ڈاکٹر اشرف علی ہوئے
حقیقت دادی چک مونگا پا حقیقی توگا دا در مسئلے دا حل لائے لطون پا آئے کی پاکستان پا آئے کی امریکہ پا آئے کی افغانستان مستقل کردارون دی اہم کردارون دی او پدے کی دا یو دا غد کردار او دا غد اہمیت نا سرغلون یا نمن چیزینو دا زما په خیال چې مناسب خبره نه ده او دا مونږ چې کوم دینو د دغه مذاکرات او د عمل نه یا دغه د نتیجه خیس کولو نه چې کوم دې مونږ انکار
د ډاکټر اشرف علي په خبره باید چې دغه لوزنامه اول مخ ته راوستي شي او د دې کې پاکستان سره سره د طالبانو اندېښنې هم ختم کړي شي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي په افغانستان کې د افغان پارلیمان د مشرانو جرګي د دغه لوی جرګي مرسته کړه ده په دغه اړه باندې نقیب الله متنوال نور تفصیل راکړي
د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د یک شنبه اتوار د ورځې په خپل عمومي غونډه کې د دودیز لوی جرګې له مشورو خپل ملاتړ اعلان کړ چې له مخې افغان دولت کولای شي د امریکا سره ستراتیژیک تړون د لس کلونو لپاره لاسلیک کړي دوی د سولې پروسې او د مخالفینو سره د خبرو په اړه د لوی جرګې مشورې ګټورې وبللې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یارو ویل چې لومړی به حکومت د لوی جرګې د مشورو په رڼا کې تړون ترتیب او وروسته ملي شورا یعنی ولسي جرګې او مشرانو جرګې ته د تصویب لپاره ولیږي
اول کار په دې باندې حکومت کوي پیمان کې دغه نظر څومره د دوی د لارښود او لارښوونه څومره په نظر کې نیسي بیا دغه وروسته چې موږ تاسو راشي موږ به دغه لارښود په نظر کې نیسو البته موږ تاسو به د تصویب او تایید لپاره پیمان راځي نه د هغوی پریکړې
د مشرانو جرګې غړي رفیع الله حیدری د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې اړوند وزارتونه یې تقدیر کړي
سربازان چې په دغه یخ شپو کې د خپل مشرانو لپاره سختې تیرې کړي دغه وزیر صاحبانو ته هدایت ورکول شي چې دوی مالی ونازي او هغه قسم خړو دښمنانو او ګاونډیانو ته چې افغانستان د هغوی په ذهن کې هیڅ نه دی هغوی ته یو خو د خپل افغاني غیرت افغاني شهامت او د خپل ولسونو نه خصوصا د سناتور صاحبانو نه مننه کوو چې ډېر په میړانې برخه واخیسته تاسو یقین وکړئ رئیس صاحب چې دغه د هر سناتور صاحب د میسیجونو بکس نور ډک شوی او د پاکستان د نمرو نه چې دا په وار وار هر 15 دقیقې بعد هر 10 دقیقې بعد میسیج راغلی دوی تختار ورکول شوی
د مشرانو جرګې یو بل غړي ګل احمد اعظمي بیا د لوی جرګې ځینې مشورې له امکان لري وبللې چې امریکا به ورباندې موافقه وکړي
دا غت خیو موضوع دا و چې د امریکا متحده ایالات سربازان او ستیری که کم جرم کوي هغه باید زموږ په مملکت کې محاکمه شي نو زما په ان باندې هر هغه فیصله چې هلته سوې ده په لوی عنعنوي جرګې کې هغه باید دلته راشي ملي شورا ته
یو تن پخوانی جهادي مشر انجینر احمد شاه احمدزی وایي چې دا تړون ناروا دی او د لوی جرګې ګډونوال باید خدای ته توبه وباسي
ای جرګه هر کسی که دروجه اشتراک داره
په دې جرګه کې چې هر چا ګډون کړی باید پوه شي چې دوی د خدای او رسول مخالف او د قانون او اسلامي کړنلارې مخالف دي دوی باید توبه وباسي او خدای ته رجوع وکړي نو په دې اساس دا تړون په هر لحاظ نیمګړی او ناروا دی
پیمان ناقص
است ناروا است خود سیاسی چارو یو بل کار په احمد سیدی وای چې کچری دا ضمانت وی چې گاونډي به مداخله نه کوي نو تړون ته اړتیا نشته او کنه د بهرنی ځواکونو د وټو په صورت کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي
خارجان وځي مون جنگونه به شروع سی یعنی پاکستان ایران مداخله که دا وطن دشغال که دا مزدوران طرف یعنی خارجیان پا که دل دلتی حضور رد در زمان نظر در دا چی با افغانستان که حضور با نلری نور خدا که نظام نست دنین جنگونه اگه وقت امریکان نو کور پا کور جنگونه نو کارتای سه یو سنگر نو کارتای چار یو سنگر نو کارتای سخی بل سنگر نو خیرخانه بل سنگر نو
دا یادوانی دا چی دو دیزی لوی جرگی پشپگو یا مادو که افغان دولت تمشوره ورکل چی لی امریکا سر استراتیجی تورون امزا و دا سولی خبری پیل کلی خو وصلوالو طالبانو دا لوی جرگی جولی دو او مشورو دوالو سره مخالفت کردی او گردنوالو تای دا مرگ وخونه هم کردی دی نقیب الامتنوال مشال رادیو خوست
دا مشال رادیو دا
د تیر زیارت په ورځ د پښتونخوا په گورنر هاوس کې د کرم تنګي ډیم د جوړولو په منصوبه د وابډې او سلورو شخصي ادارو ترمنځ په یوه لوزنامه دسخطونه وشو. د دې منصوبې فایدې به سوي او آیا دا منصوبه به په ټاکلي شوي وخت کې ترسره شي او که نه؟ مجید بابر نور حال راکوي.
د تیر زیارت پورر د پاکستان د توانای او بو د ترقیاتی ادارې واپډي او سلورو شخصي ادارو ترمنځ د کرم تنګي ډیم د جوړولو د پروژې په لوزنامه د خیبر پښتونخوا په گورنر هاوس کې دسخطونه وشول. د راپورونو تر مخه کرم تنګي ډیم به د شمالي وزیرستان په حسن خیلو شوا او میرلي سیمو کې په دریای کرم باندې د شپېتو عربو روپو په لګښت په سلورو کالو کې ترسره کیږي. دا منصوبه به واپډا او سلور شخصي ادارې مکډونل پاکستان، انجینیرینګ سروسز، کریئیټیو انجینئرنګ او ډیولپمنټ او کنسلټنټ ادارې ترسره کوي. د تیر زیارت پر ورځ د صوبه خیبر پختونخوا په گورنر هاوس کې په دې لړ کې یو غونډه وشوه چې پکې د وابډي چیرمن شکیل دورانی، د صوبه خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر، د قبایلی سیمو نه د پارلیماني غړو مشر منیر ورغزی، د قبایلی سیمو چیف سیکرټری فضل کریم خټک، د یاد شوی صوبی چیف سیکرټری غلام دستگیر، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر افراسیاب خټک او د نورو سیاسي ګوندونو د استادو سره سره د قبایلی سیمو لپاره وفاقي وزیر انجینئر شوکت الله هم برخه واخیسته. د دغې منصوبې په اړه د سیمې د خلکو دا دریځ دی چې اول دی د دوی ځمکني او د فصلونو زیانونه پوره کړی شي او بیا د دغه منصوبه باندې لاس پورې کړی شي. په دې اړه د قبایلي سیمو لپاره وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل:
زمونږ وزارت، گورنر هاوس، فاټا سیکریټریټ او واپډا په دغه میټینګ کې اول دا خبره ډیسایډ شوله، په دې باندې فیصله وشوله چې اول به خلکو ته کمپنسیشن ورکوي چې څه د دنیا رواج دی، پاغې کې د هغوی ځمکې دي، پاغې کې د هغوی بوټي دي، پاغې کې د هغوی غرونه هم راځي. د هغې ایون هغوی پکې دا خبره هم کوله چې په دې کې زمونږ د پلار د نیکونو قبرونه هم دي. نو هغې میټینګ دوران زمونږ د وزیرستان مشران ناست او هغوی دا خبره وکړه چې د هغوی به کمیټي جوړېږي هم د دغه خیل دا رقم چې دا ځمکه جایدادونه په دا پکې راځي، په دې کې به بل څوک نه وي. هم هغه سټیک هولډرز چې دي هغه به پکې ناست دي، د هغه ځای پولیټیکل، د هغه ځای کمیشنر، هغوی به هر څه ډیسایډ کړي سره د هغه قبایلي مشرانو کوم چې دغه خیل دي. او د ټول وزیرستان مسله چې پرې راځي هغه نه ده، هماغه قبایل دي چې د چا په کې ځمکه راځي. نو هغه چې کله ډیسایډ شو نو په دې باندې به کار شروع کړي. او د دې لپاره تقریبا د فروری شلم تاریخ اخیرانه ورکړی شو چې دا په دې موده کې دا خلاصه کړي، نو علاوه کار شروع.
دا ډیم چې 9 کیلومتر به اوږد وي او د شګې، کاڼو او سیمټو نه به جوړیږي، د واپډي د فیزیبیلیټي رپورټ تر مخه کرم تنګي ډیم به 60 میگاواټ بجلی پیدا کوي او دې سره سره په بنو، لکی مروت او نورو جنوبي اضلاع کې به په لکونو اکړه شاړه ځمکه هم اوبه کوي. دې سره سره د دې منصوبې په شروع کېدو سره 14,000 خلکو ته به روزګار هم ملاویږي. د خیبر پښتونخوا د گورنر بیرسټر مسعود کوثر د وینا تر مخه دا منصوبه به د قبایلي سیمو د اولس د ژوند په پرمختګ کې یو مهم رول ولوبوي، خو پښتنه دا راولاړیږي چې د دې نه مخکې هم د قبایلي سیمو لپاره پسونه منصوبې اعلان شوې دي، خو تر دا مهال داسې یو شمیر منصوبې نامکمله پرتې دي. پښتنه مې د قبایلي سیمو لپاره د پخواني چیف سیکرټري سنگي مرجان نه وکړه چې د دې وجه څه ده. نو هغه راته وویل
چې اکثر رایي چې اعلان خو وکړي، اولته دغه پیسې دوی سره نه وي او یا کنه چې هغه پرایورټیز د دوی داسې دي چې هغه که پیسې ورته راشي هم داسې سکیمونه باندې هغوی ته ډایورټ کړي چې هغې کې چې کوم ده کنه هغه پولیټیکل ایکسپیډینسي نه وي کنه هغې بیسس باندې دغه وکړي کنه پراجیکټس پرایورټایز کړي او داسې چې کوم ډیولپمنټل پراجیکټ وي هغه نیچرلي هغه فنډینګ وي بیا راشي هغه باندې بیا اثر پرېږدي.
د دغې لوزنامې د لاسلیک کېدو په موقع د صوبې خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري غلام دستگیر دا هم وویل چې د کرم تنګي ډیم دې منصوبه کې به د ماحول د صفایي په خاصه توګه
خیال ساتلی کیږي.
اوس یو راپور د کوربنا د بکرشو او خلکو پاړه چې خپل کورونا او سیمو خې بیللې ده، خو اوس د پېښور په حاجی کیم کې د راشن په لټون کې شپې سبا کوي. په دغه اړه باندې طارق اورکزی راپور راکوي.
گورم سے دل تر یوش میر کٹونا پرتدی پدی بنے خالکم نوستی چ خالکل موستی دار تویز دلتا دا پکاٹ بنے پدی سڑک بنے ویلی پروتی واجہ سے دا نور خالکا پرتدی دل
مو ہنما اید مر جون دے خودی کور می جن سیما
مچے چٹی صبح چ روش یا گن متل مر نہ ملے کہ دمر مخلوق وچ بے نزی تقریبا تبی بیا مو دغ شپی بے دا کٹونا بتونی سوچ متل مر صبح تا اور 7 بجے ر پ سڑی 6 بجے اسی متل مر ملو شی
دار تویز صبح ٹین توست نمبر نہ ملے
بی واجہ دادی چی مخلوق ډیر زیات وی بخی هیڅ کور نه کیږي ولی چې نن سبا ټول غدي چوک په بلمبر ورنه وځي چوک په دغنی ورنه وځي بس ته وکي اندازې پوت شي
ته هیڅ کور نه کیږي چی شي کور نه کیږي
بس دا مده راشن کور نه کوي بیا موته غره به دی چې را بس دی چې کور نه وشو موته تاریخ رو کیږي را په اتور نه روشه په دغه روشه بس بیا غشي روشه موته بیا په تکلیف ور ملويږي په بیزتې ملويږي
نو بیا تاسو سره ورځي دلته لګيږي
تقریبا مو دوی ورځي ورکی لګيږي بس دا خرچا او سی روشه دا غغه کرایه او سی روشه بس دا تکلیف او سرسی
پرو رات ام دل تزدی دا کارت نی ولای دی او دا نورا کټونه پرته دی توسو دل د شپاته راو پولیس ته نه
پولیس مو ته ځانی دا مساله ورګه دا شور ده سبوی وختي پسې دل دی نور وڅ مساله نشته پکې چې سمه ابو پسی پولیس پولیس تنگوي ابل کوي دا نشته پکې
دل دی مشر نوستي پکټ باندې د سره بم خبرې کو سدی دل ته د څه د پاره انتظار کوي یا څه د پاره دل ته نوستي درته وای څه نه ما د سړي د کوم ځای اوسیدون کې
مو د کورمی اوسیدون کې او دلته کې پته کې وو
او نما د سره
بدر خو
تاسو عمر سره دی
څه تقریبا 15 شپې د کولم
مشره دار د وای څه دا ډیر مشکل نه دی دلته پر روډ باندې نو سی او شپه به تیروي او دا شور دی او دا ګوډي تیریږي
بس مشکل دی خو څوک مجبوری دی نو
خو سبهي وختي بیا ورته راشو کنه سره
بس بیا څوک مخ کې روشیا بیا زوی نه ورکی نو دی واجی نه مو دلته کې نو استی
دلته یو بل کا سام څه دی ویلور دی کسو دي سره خبرې کوو څه دا چیشته ویلور دی او پس هلو زلو کې دی
مو نما عمران دی زو دی ستادی اوسیدون کایم زوی نشته دی کټونا پرا دی هلو زالو کې ساری چې تا کار بندوباس وخلو شپا بس وته تیر کو صبح یې رشن وخلو
در ته وای څه دا کټونا توسو ته چې ته نه ملويږي
دا مو ته غل دا ډی کې ملويږي بس ام مو دلته ځون تخپل روډ ویل گو وختي بسر نه یوسی
دلته به دا یو بل کا سره خبرې کو دی صوت مخ کې شیشه نیولې او خپل مخ ته په کارت باندې نوستې تر ته دا وای سنه ما د سړي د کوم ځای اوسیدون کې
رمای محمد په شرباخ
دلته په دا کارت باندې بیرې نوستې واجه سړي
دا راشن د بوره نوستې وره
کارت تاسو ته کوم ځای نه ملو شوې دي
کوم پکره نه والے دي
سوره کرای مو ور کړی دي
هتیار په
دا یو راشن څه دی یو میاشت تاسو ته ملويږي دی باندې تاسو سوره خرچی رسی بیا
2015 سوال 3000 به خشاره تیمور باندې
دا تاسو ته پر کاوه شو درو پیسې
نه شو پر کوم مجبورین او درسو کنه
ته اوس دا یو رډه والا او دردل ری په دې باندې بشتریم پرتی دی او س اخ طرف ته کټونم پرتی دی دې سره خبره کو چې دا بشتری او کټونه ته چرته روان کړی دی
ته زرند دا کټونه ورټونه ورکاو
روزانه سمره کټونه د نشې کنه هغه وزي په کرای باندې
په کرای باندې 15 پالس کټو وزي
مال ته ډیر زیات کټونه پرتو
بل ور کی زنه زنه ته مونږ ور
دا نو کو څنګه دی دې ته پاره
₹10
د نورو د پاره چې کم دی هغه 50 روپے نرخ ته او د متاثرینو د پاره ₹10 دی دا زیاته ولې تاسو کوي
الته ور کیږي او دلته نه ور کیږي
نو چرته رخصې دي تاسو نه
ډیر زیات رخص
چې دومره تاوان دی پکې نو بیا سره کوي دا کار
مسکه بس غریبی ده
ډیر مننه وروره
په داسې حال کې چې نن په ټول نړۍ کې د ماهیګیرو نړیواله ورځ نمانځل کیږي د کراچۍ په سمندر کې ځینې پښتنو ماهیګیرو زموږ همکار ظفر کریمی ته د خپل زړه چاودون قصه کړې ده
د سرکاري ادارې کراچۍ فش هاربر لمخې د کراچۍ په سمندر کې 9000 لانچونو او کشتیو کې خواوشا 15 لک ماهیګیر سمندر کې میان نیسي ماهیګیر وای دغه کبنیونکو کې د نیمه نزیات پښتانه دي مشال ریډیو سره په خبرو کې څو ماهیګیر د خپل ژوند حالات داسې بیانوي
زه خو د بنیرم نوم می خلیل رحمان نه دا شل 15 کال وخو کې د ژوند بارکه دا خدا سي ده کنه لکه یو کوټه کې بن یو سړی وي اوس موږ سره د دنیا اڑو سپت نشتے جی دنیا کی سکی بار جی کم دن خو سمندر دے لگا سہولت خود منگ سر نشتے جی کنگے کہ منگ یار دنیا سر سے تعلق یا سوال دے کہ منگ دمئی سر تعلق تھے کمائے راغ ہے اور راغ ہے اور رانغ ہے اور دغ سر تعلق تھے بل دا دنیا ٹول حساب کتاب زمنگ نہ ختم مزدور لگا نور دنیا کے جی کم نہ مزدور سہولت تھی یا نہ غور تو میلائی گی اگر اڑو منگ نہ خبر ہو نہ رات میلائی گی نہ کی گی نہ خواہ نہ بد بار واز لگا اشبار واز زمنگ میں اخبار تھے کہنا خوب دس پروگرام ہی چلا کہ وہ سو زو ڈیپٹا تھا کہ ناستم تو دش والے منگزون مکمل راشن جان سرا ہر سو نمیاش تقریباً منگزان سرا ہر سو اڑو راشن دگا اڑی اور چاول یا گوڑی اور جو بس دگا سیزون بیا دال مالا اور ترستے ہی بگے یو ٹیم لا میان بخو تو میان آگا میان بخو جی علاقہ غدل لگے کچرے کی پکے گی زیاد پکے گی جو کزن آپ کو ہم جو زم یار دا خوریٹ والا مے دیا دیم نہ لگا دار مالدار خال کو بارہ نہیں سوگا ذرا بروس کال کے ٹوٹل بخما تقریباً 70,000 روپے گٹھ لے پورا کال یو لنچ کے نن دور کے کم سے کم جی کم کسان نے پنجیش کسان پہ گئے
زبان عمر غیب جان دے تو بونے رہے بس دغه میانو کار کو سو وخت کی جوش نہ طاقت مولے شی سو وخت کی جو وے نہ تا تے شڑ لے شی او نستا خبر تے سو کو گی نہ تا سر س پگے سلوک کی گی نہ مطلب تا سر دی سر رشتہ نہیں کی منگ تیس پتہ نہیں شی منگ دے دغه خبر نہ دے خلق کو پٹ ساتلیو قسم الہی گی حکومت تے طرف نہ یا مطلب دار دے بار نہ دے دے پار راجی غمنگ تا سشی نرا گئی نمائی گیر دروز ننیو خبر اما سلور دری دیش کالا لانچونو کارو گا غٹو غٹو چپی اندازہ تن دے کوٹی عمر ہوا ہے دے دین اپکے غٹو ہوا ہے کھڑے رہتا بیمار شن جو پروتی گنا خود دو ورزو دے دری ورزو سپری من خو جٹ خلے گی چی دیر خسڑی نی جوزان لچتا دری پلتی گولای راوالی پلے جل ملے جل وغیرہ او چی زمان پشانتی جگ
یو بل ماهیگیر وای دوی چې کله میان نیسی نو زیاتره وخت یې د ایران او هندوستان سمندري ځواکونه نیسی او بیا دوی په زندانونو کې ژوند تیروي
مسلم خان پچره کې یو بیا د سمندر ته جو کشلو دې مالک پینځله سموړې دې نو پندیا کې هوځه په خپل نه ولې ومه کنه اوس په نیو په بازار په واکرا ته ونی مې شم شو بیا د پاکستان د جلال دولت بیا زار کړو کنه هلته ورته سنوي پاکستان کې وکړې جلته بو ته کله بلته ونی مې جلته بیا باندو
پنځوس کلن زاهد سلطان بیا وای د دیرشو کلونو راهسې سمندر کې میان نیسی خو دومره محنت باوجود یې ژوند کې ښه والی نه دی راغلی بلکې د دوی ژوند وخت تر وخته لا پسې سختېږي
د ماهیګیر سړي دا زندگی ده چې دوه ورځې په وچه او دا نوره زندگی ټوټل په سمندر کې هغه د خپل بچی د خې بد نه د غم خاطر نه دی خبر چې زما بچی سره بس کیږي بل خبره دا چې په سمندر کې که توپان راغی که هر څه چې راغی ګډه ځې پوه شوې د هغې څه تپوس والا نشته توپان ما باندې په خپله راغلی د سترګو لیدلی حال دی چې توپان ماسخوتن شروع شوی او منگ هم درنه په پنه کې بندیوان سر چې راپاسېدو اکه توپان دی او بیا خو الله الله کول اسمان ته کاته الله داری چې د څلور وړو طرفونه به په تا دا موجونه راځي چپې به راځي ته نه لانج داسې بوتلی شي نه داسې بوتلی شي او نه داسې بوتلی شي بس ولاړ وای باران او هوا دواړه او ککله نو ودرېدلې ډوب شو جو ډوب شو لکه هیڅ اثر نه دی امداد مایګیر چې مړ شي کله بیا موږ خپل مدد اپ چې کوم دی چاندو کو هغه مړې کار چې موږ کلی ته ولېګو دومره سخت ژوند دی زما چې ماته په وچه یو روپۍ میلاویږي او سمندر سل روپۍ مې نه دی پکا
کڅ هم د هر کال په څیر سکل هم د مایګیرو نړیواله ورځ منځل کیږي خو زیاتره ماهیګیر نه یوازې د دې ورځې څخه نه خبر دي بلکې هغه د خپل مزدوري په برخه کې هم د ژوند د بنیادی سہولتونو څخه محروم دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
د قندهار امنیتی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پلټنو پر مهال 15 تنه وسلوال نیولې دي چې یو ځان مرګي بریدکوونکي ماشوم پکې هم شامل دي تفصیل سید شاه سقیم راکړي
د کندهار د ملي امنیت ریاست کارکونکي وایي چې نیول شوي کسان یې په کندهار ښار او له پاکستان سره ګډې پولې ته څیرمه په بولدک ولسوالۍ کې نیولي دي. د ملي امنیت د کارکونکو په خبره نیول شویو کسانو په کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې پر بهرنیو او کورنیو سرتیرو بریدونه کول او په ډله کې یو تن ماشوم چې غوښتلې ځانمرګۍ برید وکړي هم شامل دی. د نیول شویو کسانو په ډله کې ماشوم ځانمرګۍ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پاکستان په چمن سیمه کې د خپل کور مخې ته بکولی چې د وسلوالو یو قومندان له ځان سره بوت او بیا یې په افغانستان کې د ځانمرګي برید د پاره وهڅاوه.
زما نوم سمیع الله دی. چمن کې په باغچه کې مې کور دی. د موږ دغه کین کوي طالبان یو قومندان دا راکلی هلته باره دعوت به د د فدایي عملیې او د جاده به را واخلي. ما چې دا خبره ورسره ومنله، باره ویل ول دا زر پیټ سره واخه، دا لمبر واخه. نو زه چې د کندهار له راورسېدم، باره چې ګورم د عسکرو د خواسته زه ونیول شوم.
د صبرګل په نامه یو بل نیول شوی کس هم وایي چې پر کورنیو سرتیرو په بریدونو سربیره یې د بهرنیو ځواکونو په اکمالاتو هم بریدونه کړي دي، خو چې له جنګه یې لاس واخیست نو پولیسو ونیو.
زه صبرګل نومیږم. یو وارې مې یو موټر وویشتلی دی، بله پلې مې دوه موټر وویشتلی، کتار والا کنټینر، بله پلې مې درې موټر وویشتلی، کتار والا کنټینر، بله پلې مې څلور موټر وویشتلی دی، انسم کاش مې اووه موټر وویشتلی دی، وکاسه مې شیدان کړی دی. کلمه مې ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله.
د ملي امنیت د ریاست کارکوونکي وایي چې له نیولو شویو کسانو سره یې سپکې او درنې وسلې هم نیولې دي، او هڅه کوي چې په سیمه کې هغه کسان هم ونیسي چې د وسله والو مرسته یې کوله. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې هم د ملي امنیت کارکوونکو د یو ځانمرګې په ګډون درې تنه نیولي وو چې هغوی هم پر خپلو جرمونو اقرار کړی وو. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې دي. مجید بابر د دې خبرونه وړاندې کوي.
د کورم قبیلی سیمې په علي شیرزو او مسعودو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو د وینا تر مخه یولس وسلوال وجلې شوي او پنځه ویشت نور ژوبل دي. د کراچۍ د لی مارکیټ په سیمه کې بیګانه وخت په یو سینما کې د بمی چاودنې له کبله پنځه کسان ژوبل شوي دي. د امریکا په نیویارک ښار کې چارواکي وایي چې دوی یو کس د ترهګرۍ په تور نیولی دی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف بیګانه وخت د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې جلسې ته د وینا پر مهال د واکمن پیپلز ګوند حکومت ته د هغې مشکوکه خط د پلټنو لپاره دوه ورځې وخت ورکړی دی. نن به په پیښور کې د صوبای خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه کیږي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان ایلن ویلی دی افغان او اتحادي ځواکونو په دې وروستو کې د امنیت په ښه کېدو کې ډېر پرمختګونه ترلاسه کړي دي. د مصر په سرخار قاهره کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي.
اوس د پاکستان په مطبوعاتو نظر اچو چې دغه هیواد او سیمې په اړه کوم قسم خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې انیس اجمل ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغه مهم ټکي ترې راټول کړي.
روزپانه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې د افغان لوی جرګې ولسمشر حامد کرزی ته بعضي شرطونو باندې امریکا سره د ستراتیژیکي اړیکو مایدې اختیار ورکړي دي. په دې جرګه کې خو بعضي شرطونه د امریکا په اړه وو، خو په دې کې دا هم ویلي شوی دي چې د نړۍ ټول هیوادونه دي په پاکستان د ترهګرۍ په اړه فشار واچوي، ځکه چې پاکستان کې د ترهګرو پټ ځایونه دي. اداري لیکي چې لویه جرګه کې شوی خبرونه دا ثابتېږي چې د افغانستان ولس په خپل هیواد کې امن غواړي، خو اوس دا په ولسمشر حامد کرزی باندې دا چې هغه امریکا سره د شراکت داري د معاهده په کم انداز کې کوي. ادارې لیکي چې دا سخکاری چې امریکا به د افغانستان شرطونه اومني، ځکه چې د هغې خپل معیشت ته هم زیان رسي. امریکا له د افغانستان نه وتلو نه مخکې الته حکومت او سکیورټي ادارې مضبوطول پکار دي، دا نه چې یو وار بیا د مخکې پشان حالات جوړ شي. ادارې لیکي چې دا ډېر د افسوس خبره ده چې په لویه جرګه کې پاکستان کې د ترهګرو موجودګۍ په اړه ویلي شوي دي، خو ټولو ته پته ده چې په دې تورونو کې هیڅ رښتیا نشته. دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې د پاکستان حکومت افغانستان انتظامی سره د دې تورونو په اړه خبرې وکړي. روزپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خالی پرواز پیښور گورنر هاوس کې یو وار بیا د خپل حکومت مضبوطه دعوی کړي دي او ویلي دي چې غیر آئینی طریقې سره د حکومت بدلولو والا به ډیر زیات ناکامه کیږي، ځکه چې د وزیر اعظم تر مخه د هغې حکومت دومره مضبوط دی چې څوک یې هم مقابله نشي کولی. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم داسې قسمه دعوی کول خو د هغې حق دی، خو که وکتل شي نو موجوده حکومت صرف د مخالفو ډلو له وجې هم قائم دی، ځکه چې مخالفې ډلې هم غیر جمهوري او غیر آئینی طریقې سره حکومت نه ختمول غواړي. ادارې لیکي چې یو هیواد کې جمهوري حکومت د ملک او قوم هر هیګړې لپاره جوړیږي، خو دا وخت ګرانې او بیروزګارۍ نه دا ثابتېږي چې د ګیلانی حکومت کار ډیر ښه نه دی. ادارې لیکي چې آی ایم ایف هم په خپل رپورټ کې دا اندېښنه لګولې ده چې پاکستانی معیشت لپاره روان کال هم صحیح نشي ثابتېدی. یورپي یونین لپاره د پاکستان مصنوعاتو لارې صرف د بنګلادیش بنگلادیش په ویلو بندې کړې شوې دي. امریکا هم په موږ باندې د خپلو مارکیټونو ورونه بند کړل. ادارې لیکي چې په خپل خلو خپل ستاینې کولو په اړه موجوده حکومت سره هیڅ جواز نشته. په داسې وخت کې د وزیر اعظم خپله خوښه ده چې څه هم وي، خو ولس به آی وخت مطمئنه کیږي چې کله د هغې ستونزې ختمې کړی شي. ورځپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د بجلی په نرخونو کې د 2.20 روپۍ اضافي امکان دی، او داسې ښکاري چې وابډا د خپلو افسرانو درغلي او خسارې بوج په ولس اچوي. ادارې لیکي چې پوښتنه دا پیدا کیږي چې خیر د ګرانې دا بوج به ولس تر کومې برداشت کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی د ایشیایي هیوادونو په غونډه کې د امریکا صدر باراک اوباما په ګډون تقریبا د نورو ټولو هیوادونو مشرانو د هفتې په ورځ د چین سره په جنوبي چینایي سمندر د دې هیواد د پراخوالي په بابله نیغ په نیغه خبرې وکړې. د اوباما انتظامیه د چارواکو په خبره په دې لانجه د چین مشر وین ژیباو دفاعي دریځ خپل کړ. ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي د خولې لیکي د مشرقي ایشیایي هیوادونو په غونډه کې د ګډونوالو مشرانو اندېښنو په جواب کې کله ژیباو ګیلمن و او کله خبرې تعمیراتي وي. ورځپاڼه لیکي دغه غونډه د باراک اوباما د یوې هفتې هغه دورې په اخره کې وشوه چې د ایشیایي آرام سمندرګي په سیمه کې د امریکا اثر بیرته بحالولو په اړه وه. هغه اعلان کړی چې 2500 سمندري ځواکونه به په آسټرالیا کې ځای پر ځای کوي. د دې ترڅنګ یې د میامار سره اړیکې بیرته سمولو په اړه خبرې وکړې چې د چین ملګری هیواد دی، او بیا د یو آزاد سیمه ییز تجارتي ډلې جوړولو لپاره هم ملاتړ حاصل کړ چې پکې تر اوسه د بیجینګ سرول نشته. ورځپاڼه لیکي په دې سرګندونو د چین مشران حق حیران شو چې داسې خبرداری ورکړ ګینی امریکا په سیمه کې استحکام په لړزان کوي. ورځپاڼه د سینوا خبری اژانس ته خولې لیکي د هفتې په ورځ وین ژیباو د دې پیژندنه وکړه چې په غونډه کې په دې مسله خبره نه کول غواړي. خدای وویل چې د ګاونډي هیوادونو اندېښنو ته جواب نه ورکول بې ادبي ګڼي. ورځپاڼه لیکي امریکا چې دا وخت د چین د وړوکي ګاونډي هیوادونو سره تعلقات مضبوطول غواړي، د چین سره نیغ په نیغه خبرو پر ځای د دې هیوادونو د ګڼ ملتي خبرو ملاتړ کړي. بلخوا په ډان ورځپاڼه کې لیکل شوي په پاکستان کې هر کال په 4.5 میلیون پیدا شوو ماشومانو کې تقریبا د 3 میلیونو پیدایش د درج کېدلو نه پاتې شي. د ورځپاڼې په خبره د یوې اندازې سره سم په پاکستان کې دا وخت تقریبا 6 میلیون ماشومان دي چې د 18 کالو نه کم عمر کې دي او یو رسمي شناخت د پیژندلو نوم او شهریت نه لري. ورځپاڼه د ماشومانو نمونه درج کېدلو نه پاتې کېدل د دوی د راتلونکي لپاره یو لوی تاوان بولي، او لیکي چې باور کېږي د دې سره په کافي شمېر کې د کلیوالو سیمو ماشومان د اسکولونو نه بې برخه پاتې شي. ورځپاڼه دې تاوان ته په کتنه کولو سره لیکي چې د ماشومانو نمونه نه درج کېدلو له کبله دوی د صحت اسانتیاوو نه محرومه شي، د جبري ودونو، غیر قانوني پالنې او د ماشومانو د سمګلنګ په لړ کې غیر محفوظه وي، پاسپورټ، شناختي کارډ، د بینک کارت نه لري او په روزګار کې هم د مشکلاتو سره مخامخ وي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 1420،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکې صافي اوریدای شي.
د پېښور د ایډوارډز کالج په خوانی پرنسپل ډاکټر ډیوډ ګاسلینګ په پېښور کې د خپل 13 کالو کې سکی دی زیاتی طالبان د ځکه مخالف وو ورته د مرګ واخونه ورکول چې د ښځو د تعلیم علمبردارو. په دغه اړه باندې یو راپور خپور شوی دی چې بجد بابر تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
د برتانیې د کیمبرج پوهنتون نه تعلیم یافته 18 کلن ډاکټر ډیوډ ګاسلینګ چې په پېښور کې د ایډوارډ کالج پرنسپل وو، په لومړي ځل د کیمبرج پوهنتون ویبپاڼې کیمبرج نیوز ته په یوه مرکه کې په پېښور کې د 13 کالو په اړه خپل کیسه بیان کړې ده. ډاکټر ګاسلینګ وایي چې کله د په پېښور کې خپل دنده پیل کړه نو هر څه خوندور وو، خو څو میاشتې پس طالبانو غیر چاپیره په پېښور کې چودنې کول شروع کړل او د خلکو تختونه هم هر ورځ نه معمول جوړ شو. ډاکټر ګاسلینګ وای او بیا د ته هم د یو غیر مسلم په توګه د مرګ غواخونه پیل شول. ډاکټر ګاسلینګ وای یوازې دا نه چې د مسلمان نو او ځکه ورته د مرګ غواخونه ملاویدل، چونکې د په پېښور کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کولو، نو د دې وجه هم د طالبانو نو خوخ. ډاکټر ګاسلینګ زیاتوي چې په یو موقعه دا پریکړه وکړه چې خپل هیواد ته ستون شي، خو بیا د تعلیم د پرمختګ او د پېښور د ایډوارډ کالج د ترقۍ ژمنې ستنې دوته پرې نه خودو. ډاکټر ګاسلینګ وای چې په پیښور کې به می چودنې هر ورځنی معمول وو او زیاتوي چې ځینې وخت به د په کلاس کې زده کوونکو ته زده کړې ورکولې او به می چودنه به وشوه او اواز به یې تر کلاسه پورې راغلو. زده کوونکو به د کلاس نه بهر منډې کړې او دی به په کلاس کې یوازې پاتې شو. ډاکټر ګاسلینګ وای په پیښور ښار کې یوه داسې چودنه هم شوې وه چې پکې یو سل شپږش کسان مړه وو. د پیښور د ایډورډ کالج دغه پخوانی پرنسپل ډاکټر ګاسلینګ زیاتوي چې د پیښور ښار په خوشا کې د دغو چودنو اوازونه به د کالج کړکۍ ماتولې او ځمکه به یې لړزوله او په دغه وخت به صرف د سره یو فکر و چې آیا په کالج کې هر زده کوونکی او کارکوونکی صحیح سلامت دی او که نه. ډاکټر ګاسلینګ وایي چې بیا ورو ورو دغه ویره د ده هم ملګرې شوه چې د بلې چودنې نښه به همدې وي. ډاکټر ګاسلینګ وایي چې دی کله د پیښور ایډورډ کالج پرنسپل و نو دا به یې هڅه وه چې زیاتې پیغلې په دغه کالج کې داخلې کړي او زیاتوي چې د ده همدغه ګناه وه ځکه چې طالبان د ښځو د تعلیم خلاف دي او ځکه طالبان او اسلامي تندروي د ده مخالف شول او ده ته یې بیا د مرګ ګواښونه ورکول شروع کړل. ډاکټر ګاسلینګ وایي او بیا یوه ورځ په اردو ژبه یو لیکلی خط د ته میلاو شو چې پکې لیکلی شوي ول چې ته د هلکانو او جینکو ګډ تعلیم ته پرمختګ ورکوې، ته مسلمان نه یې او ته هغه وخت هلکانو ته چوټي نه ورکوې چې کله د مونځ وخت وي. ډاکټر ګاسلینګ وایي په دې خط کې نورې خبرې چې زه مسلمان نه یم او زه د هلکانو ګډ تعلیم ته پرمختګ ورکوم صحیح دي، خو دا خبره چې ما به هلکانو ته چوټي نه ورکوله بلکل دروغ و او د دې له وجې هغوی ما ته بیا ګواښ راکو چې په تا باندې به ځانمرګي برید کوو. ډاکټر ګاسلینګ وایي چې اوس دی په برتانیا کې ژوند کوي او پاکستان ته د واپس تلو هیڅ اراده نه لري. د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو،
د مشال مرکا
25 منټه کم 2 بجو،
تا ترا
2 منټه د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنا
25 منټه کم 3 بجو،
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو.
د نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلي د امریکا صدر باراک اوباما د خپل صدارت په اول ورځو کې د چین په حق لا جدا رائے لرله، تیرا هفته ایشیا ته په د نوموړي په سفر خو تیرا هفته ایشیا ته نوموړي د نوموړي سفر دا پیغام ورکړي چې هیواد په دغه سیمه کې په هر څه نظر ساتل غواړي. دغه مقاله مهم ټکی منور شاو وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د صدر بوش په څیر صدر اوباما هم غواړي چې چین په نړیوالو تنظیمونو او لوزنامو کې مصروف وساتي چې دا راز د دغه هیواد مشران لا نور د ذمواري احساس وکړي. د ورځپاڼې په وینا دا یوه ښه او اوږدمهاله ستراتیژي ده، خو چین ویلي تر کومې چې یې په ګاونډ کې قوتونه شاته شوي نه وي دوی به دغه ډول خپل اقتصادي او پوځي دباو جاري ساتي. ورځپاڼه د مثال په توګه لیکي چین په دې لړ کې د جنوبي چین په سمندرګي کې د توانایي په هغه خیرو دا وکوي چې 15 نور هیوادونه هم داویدار دي. د جمعې په ورځ د دې هیواد وزیر اعظم وین جیاباو یو ایشیایي کانفرنس ته ویلي چې په دیش خړه کې د بهرني قوتونو د برخې اخیستو حق نشته. ورځپاڼه وړاندې لیکي د ایشیا د دې سفر پر مهال صدر اوباما ویلي دوی د چین سره د تعاون زیاتولو لپاره موقع ګوري، خو نوموړي دا هم ویلي چې د هغه د صبر هم یو حد شته او زیاته کړې ده چې اوس چین لا د خپل اقتصاد او کرنسۍ په لړ کې د ذمواري نه کار اخیستل پکار دي. ورځپاڼه زیاتوي صدر اوباما په استرالیا کې د خپلې یوې لوزنامې اعلان وکړ چې تر مخه به یې د راروان کال نه د دغه هیواد ډاروین مرکز ته 2500 ځواکونه او بحري او هوایی جازونه لیږي. که څه هم د پوځونو دغه ډېره شمېره نه ده، خو په علامتي توګه دغه سیمه کې د امریکا ګټې په ګوته کوي. ورځپاڼه وړاندې وایي د صدر اوباما لخوا د استرالیا پارلیمان ته هغه وینا هم د پام وړ ده چې پکې نوموړي ویلي په بجټ کې به هیڅکله داسې کمی ونه کړي چې په بدل کې یې دا سیمه د ګواښ سره مخ شي. خو د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزارت لپاره به په ایشیا کې کوم نوی مشن د بجټ د کمی سبب ونه ګرځي. ورځپاڼه لیکي صدر اوباما د خپل دې سفر پر مهال د آزاد تجارت په حق له هم خبرې وکړي چې جنوبي کوریا سره یې د کانګرس لخوا د تجارت د تړون منظوري نور نور هم پخلی کوي. د دې نه علاوه د دغه سیمې د اته نورو هیوادونو سره د تجارت خبرې اترې هم ډېرې مهمې دي او هم دغه ډول نوموړي له پکار دي چې چین ته هم پکې د شاملېدلو لپاره حالات سم کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په اخر کې لیکي چین د وړاندې نه په سیمه کې د امریکا فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري او دا احساس کوي چې امریکا د دغه هیواد طاقت په قابو کې راوستل غواړي. نو امریکا له پکار دي چې د چین دغه احساس لري کړي او په دې لړ کې د دواړو هیوادونو د سیاسي مشرانو ترمنځ د خبرو جاری ساتل ډېر ضروری دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس د واشنگتن پوسټ یو مقاله چې په کې په منځنی ختیځ کې د سعودي عرب په مخ په زیاتېدونکو اثر په اړه باندې خبره شوې ده. د دغه مقاله مهم ټکي اسرار الله مومن وړاندې کوي.
په ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې لیکوال ډیوډ اګنیشیس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د کلنا عرب پاسون شروع شوی دی. سعودي عرب هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې ځان مضبوط کړي او دغلته کې د امریکا رول کم کړي او ښکاري داسې چې د دې مقصد لپاره سعودي عرب خپل پوځ او اقتصاد پراخوي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي که څه هم اوس سعودي عرب د امریکا سره خپل ملګرتیا ته ډېره وړتیا ورکوي، خو بیا هم دوی دا فکر کوي چې امریکا د دوی د خوندي کولو ضمانت نشي ورکولی او همدغه وجه ده چې دوی اوس دا پریکړه کړې چې په خپلو خپو ودرېږي او دا رنګواړي چې خپل نور ملګري لکه پاکستان او د دوی د تیلو غټ ګاګ چین ځان ته خورا نږدې کړي. هغه کارپوهان چې د سعودي عرب په روانو چارو ژور نظر ساتي وایي چې د سعودي عرب دا رویه د حیرانتیا وړ ده، ځکه چې د دوی په خبره سعودي عرب به تل سرښکته وو، په سخدریزو ډلو به یې پیسې مصرف کولې او د امریکا په پوځ به یې تکیه کوله. و سعودي عرب خپل ګټې په خپل پرمخ بیایي او په خاصه توګه د ایران په چیلنج کولو کې سعودي عرب ډیر خپلواک دی او د دې ښکار مثال دا دی چې سعودي عرب د ایران په لوا سوریایي صدر بشار الاسد د لری کولو ملاتړ کړي. مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د سعودي عرب لوی وسیله پیسې دي او غواړي چې د دې د لارې په سیمه کې یو لوی طاقت جوړ شي. همدارنګه سعودي عرب غواړي چې په راتلونکو لسو کلونو کې خپل پوځ شاوخوا یو په دوه زیات کړي او دا هم اراده لري چې د عرب پاسون څخه په اقتصادي دوګه ځپل شوو هیوادونو سره د کال پر سر لږ تر لږه 15 ارب ډالر مرسته وکړي. لیکوال زیاتوي سعودي عرب پلان لري چې د یورپ څخه جنگي جازونه هم واخلي. سعودي عرب په دې هم عقیده لري چې اټومي پاکستان به د دوی مرسته کوي. د مقاله په اخره کې راغلي دي د امریکا د ځنو لوړپوړو چارواکو لخوا سعودي عرب ته د دورو ورستو او سعودي عرب د امریکا ډیر په خټکو کې ستاینه کوي، خو بیا هم ولسمشر اوباما د اسرائیل د دباو لوجې د فلسطینی ریاست ملاتړ نه کوي او همدغه وجه ده چې امریکا د سعودي عرب په اعتماد اخیستو کې ناکامه ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي دي چې د لیبیا د پخوانی وجل شوی مشر مومر قذافی زوی سیف الاسلام نیول شوی دی. د دغه راپور مهم ټکی فرخنده وزیر وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې کلیفورد کراس او ډیوډ کرک پیټریک لیکي د تیر خاري په ورځ د لیبیا د پخوانی واکمن کرنل قذافی زوی سیف الاسلام هم ونیول شو چې له دغه وروسته په ټول هیواد کې یاغیانو خوشحالۍ ولمانځلې. د لیبیا په غرایزه سیمه زنتان چې د قذافی د مخالفینو یو مضبوط ګډ پاتې شوی، دغلته د قذافی ضد ملیشي ځواکونو مشران وایي سیف الاسلام یې د تیر خالی په سحر وختي جنوب غربی سیمه ته نږدې په اوباری سیمه کې ونیولو. د لیبیا عبوري حکومت وایي دوی سیف ته جرمونو نړیوال عدالت ته وړاندې کوي او د هغه خلاف به قانوني کاروایی کیږي، خو په زندان کې د هغه مخالفین وایي دوی به تر هغه د ځان سره قید ساتي تر سوچې په لیبیا کې یو باقاعده حکومت نوی جوړ شوی. داسې خبرې بیا په نړیواله ټولنه کې د لیبیا د مستقبل په اړه اندېښنې راپورته کوي. د قذافی د نیولو او د هغه د وژلو وروسته وست سیف مسله به د لیبیا لپاره یو امتحان وي چې دا وخایي په دغه هیواد کې د قانون بالادستی شته او کنه. د جرمونو نړیوال عدالت مشر وایي د دوی د لیبیا د انصاف وزارت سره په دې اړه خبرې روانې دي چې څنګه د سیف الاسلام مسله هوار کړي او د هغه خلاف قانوني کاروایی وشي. اخوا په زندان کې د قذافی مخالف وایي دوی د سیف الاسلام په خپل ولکه کې حفاظت کوي. دغلته د انقلابی تحریک یو مشر موسی ظریف زیاتوي دوی د سیپ لپاره یو محفوظ ځای ګوري چې هغه پکې وساتي، او زیاتوي دوی غواړي نړۍ ته دا وښایي چې د سیف الاسلام په ساتلو کې د بشري حقوقو او اسلامي اقدارو خیال ساتلی. د لیبیا د عبوري قومي کونسل وزیر اعظم عبدالرحیم الکیب په زنتان کې په یو خبري کانفرنس کې لیبیایي ولس ته د سیف الاسلام په گرفتارۍ مبارکي ورکړه، او دای هم وویل اوس به دوی یو نوې لیبیا جوړوي. عبدالرحیم د قذافی مخالفو ته په زنتان کې دا هم وویل په ترابلس کې د دوی حکومت په هیڅ داسې بیړه کې نه دی چې د دوی نه د سیف الاسلام د قید کولو اختیار واخلي، او دوی د سیف په جیل کې د ساتلو حمایت کوي. که څه هم قذافی او د هغه زامنو د دوی د ولس خیال نه و ساتلی، او زیاتوي دوی په زندان کې د هغه د قید ملاتړ کوي. د قذافی د مخالفینو مشر موسی ظریف وایي دوی په تیرو اونو کې د سیف الاسلام د ژوندي نیولو لپاره ډیر کار وکړو، او کله چې ورته دا پته ولګېده سیف او د هغه ملګري په دې کوشش کې دي چې ځان د دغه ځای نه بل هیواد ته منتقل کړي، نو دوی په سمدستي توګه او باري سیمې ته ولاړل، او د ډېرې لږې مقابلې وروسته یې سیف ونیولو. ورځپاڼه د رویټرز خبري جانس ته یو رپورټر لخوا لیکي چې وایي د سیف الاسلام ګیره ډیره اوږده شوې ده، او یو لاس یې هم زخمی دی چې وایي دی د نیټو په بمبارۍ کې جوبل شوی دی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
په داسې حال کې چې د هنګو ګرچاپیر قبایلي سیمې د بېقرارۍ او جګړې په لمن کې دي، په هنګو کې ځوانان د لوبو په وسیله د امن پیغام ورکول غواړي. په دغه اړه طارق اورکزی راپور راکوي.
د ملي انتظامیه تر مخه په مقابلو کې 14 لوبډلې برخه اخلي. انتظامیه وایي چې د دې لپاره نیم میچونه په هیڅ سکول کې او نیم په المدینه سکول کې ترتیب شوی دي. واضح دی چې پرایویټ سکول سپورټس فیسټیوال 2011 په نوم دغه میله 13-15 نیټې نه شروع شوی و. د ملي د انتظامیه مشر عامر مدثر مشال لډیو ته وویل چې په سیمه کې پرایویټ سکولونو په کچه شروع شوی دغه میله کې د 14 مختلفو لوب مقابلې به کیږي.
تاریخ تک یعنی وہ استم تاریخ پر ملاقات کے سلسلہ جاری بھی اور آتا استم تاریخ پر ان شاء اللہ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج لاسٹ ایئر مو آگے مانے سے ہو اور ان شاء اللہ ارادہ دادا چاہیے اور زبان پر ڈسٹریبیوشن مغل تک ہوش
پسیما کے د طالب علمانو د پارا ہر کال دغه شان د لوب مقابله جوړیږي، او د ملي د انتظامی تر مخه دغه سلسله د 2015 کال نه شروع شوی و. خو امیر مدثر افریدی وای چې تر هغه غره د خطرې په وجه تیر دوه کالونه مله و نه کړی شو. یو ځل بیا د ملي د شروع کېدو په حق لا یو استاد مونږ ته صدا سي وویل
نو هغه په مطابق سره مدیر کې زکوم نه تکیم چلو غنه له اوس کوم نه دا دور کو ته یو امن دغه ورګي یعنی مو یې لکه په نسبت سره دا کله چې کې سپورت وشي نو دینه راځي راشو ته یو امن ولا سبق ورګي.
پسې ما کې د لوبو ملي د شروع کې دورسته طالب علمان خوشاله دي، او شوق او جذبه سره په مقابلو کې برخه اخلي. طالب علمان وایي چې د دوی کوشش وی چې د خپل سکول د پاره زیاتې ګټې تر لاسه کړي.
سټوډنټس ډېر خوشحال دي او شوق سره جذبه سره ټول ورکې حصہ خلی دی. مقصد دا دی لکه د سټوډنټ یو مقابلې جذبه راشي، نوې مرګلې مینه محبت ورسره زیاتېږي.
یاد دی چې د کرکټ لوبونه د ملي شروعات شوی چې پکې ویلسن ایجوکیشن اکیډمي سکول، لوفټي لرننګ سکول ته او هیس سکول اکیډمي پبلک سکول ته په سیمی فائنل مقابلو کې ماتې ورکولو سره فائنل ته رسیدلې دي. انتظامیه وایي چې د ټولو 14 لوبو فائنل مقابلې به را روان 28 نیټې ته ترسره کیږي. طارق اورکزی، مشال ریڈیو، ہنگو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او ستاسو لپاره یو کلتوري راپور د لونګین پاړه باندې. لونګین په پښتني ټولنه کې د نویانو د سنگار یو برخه جوړي. اوس هم په ډیرو کلیوالو سیمو کې نویانو ته د واده په موقع لونګین د سرو زرو د هار سره یو ځای په غاړه چي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد لونګین په حق له یو راپور را لګل دي چې په یو سندره پیلېږي.
لونګین په پښتني کلتور کې د ناوې د سنگار هغه برخه ده چې لډیر پخوانه تر اوسه پورې رواج لري. اوس هم په ډیرو کلیوالو سیمو کې د زیورو د غاڼې تر څنګ ناویانو ته لونګین هم په غاړه اچوي. د دې لونګین زړه راښکونکی بوی یوازې د ناوې پر سینه نه پاتې کیږي، بلکې د کوټې پالنګ او د خاوند غاړې ته هم ماتره خوګلنی وربخي. یو استاکار میرمن د لونګین د جوړولو په حق لره تا وایي.
لونګ چوالو مراسم د واده سره شی دی ورته ویز کشتی کوه بعد د روزه په بو کې د روزه بونه دی په شوده پکې اچو بیا بعد هغه زوندې وته سازو دی بونه یې دی لونګ زوندې موږ د چمدار کارو سره سازو خو به کسل جن کین راټولې دلی او بس یو تر بیا هغه ستو لونګ زوندې بیا سازو په وکاسانو باندې بیا په هغه خزانه سواغي بته نه تیتلا تا ولا مراسم ته احساس کوم چې دا نه ته په جوړیدل دوه کلو ته کلو پورې ما هستای
خو یو کلی والا میرمن وای چې د خپل واده 28 کلن لونګین ساتلی او خود لور په واده کې للا سووت.
ما خپل د واده لونګین ساتلی او دوی جتی ښکار لونګین او باکس کې به مې پروت چې باکس په مخلاص کو خيسته خوشبوي به وکړ. او اوس مې اتیر کال لور و دی دل سرګانای مولا سره جوړ کړو ما مولا جوړ کړو خود لونګین په کې کامه او نغه مې ول خپل ورک.
لونګین او لونګ په ډیرو ټپو او پښتو شیرونو کې هم ډیر زله او په بیلابیلو دورونو کې یاد شوه او اوس هم پښتو شاعرۍ کې جوت مقام لري. راځي چې په دې اړه شاعر او لیکوال اصرار تل واورو.
لونګین هم دومره خوږ لګي، دومره ښکلی، دومره سپېڅلې دی چې نن پورې زمونږ د ولسی سندرو، نن پورې زمونږ د ټپو او نن پورې زمونږ د زیاتره غزلونو هغه رنگونه چې کوم دی هغه په ودان کې لکه زمونږ د ټپو یو شمېر نمونې داسې شته. جانانه تا کر لونګ راوړو زه به له خیاله لونګین په غاړه کړم.
دا چې لونګین د پښتو ادب د فولکلور یوه برخه جوړوي نو په ډیرو سروکو او سندرو کې له پخوانه تر اوسه پورې یادیږي. ځوان سندرغاړی بریلی سمدی چې په هر محفل کې د لونګین سره تړلې یوه سندره نیمه د زړه له تله وایي، له ده مو وغوښتل چې د لونګین په حق له راته د خپلې خوښې یوه سندره زمزمه کړي. هغه د باجې په پردو ګوتې کېښودې او شونډې یې په دې زمزمه پرانیستې.
په خوشبوئی هر سړی زکا ملنګ دے، تور پہ قید بوٹے دلونگ دے، تور پہ قید بوٹے دلونگ دے، او پسینہ یو لالے زائی گی، تور پہ قید بوٹے دلونگ دے، پسینہ یو لالے زائی گی، تور پہ قید بوٹے دلونگ دے، زلونگی نو جا دوڑ زایو ما تور پہ قید بوٹے دلونگ دے.
لونگین د لونگو لدانو څخه جوړیږي. خدا چې لونګ چرته پیدا کیږي د جلال آباد خار د یونانی او غرنۍ بوټو خرڅون کې پاجن سنگ راته وویل چې لونګ له هندستان څخه پاکستان ته او له پاکستان بیا افغانستان ته راوړل کیږي چې په وینا یې د یوې کیلو بیا 2000 افغانۍ ته رسیږي. یاد دی وی چې د لونګو دانی په خوراکي مساله جاتو کې هم د خوند په خاطر ګډیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریڈیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
قدر مند اردوونکو، په روانو خپرونو کې به زموږ نور ملګري راځي د خپرونې مو په وړاندې بوزي. د سهارنو خپرونو نه خپل کوربه شاهین بندري له اجازه ترکه هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسه.
سری دستر بجنده